السلام علیکم زه نجیب امیر یم او د مشال رادیو په دې دویمه سهارنۍ خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په پیښور کې د سهار لس بجې شوې دي. تر یوولسو بجو په دې خبرونه کې په لومړۍ نیمایي کې درته رپورټونه لرو او په دویمه نیمایي کې درته اونیس پروګرام لرو روښانه مستقبل. د دې هر څه اورېدو لپاره له موږ سره اوسئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په تورخم کې د کورونا ټیسټونو د منفي نتیجو غوښتنه تر اوسه عملي شوې نه ده. راپورونه وایي په دوحه قطر کې په بین الافغاني خبرو کې وقفه راغلې او ایران او ترکیې پرون په تهران او انقره کې د یو بل سفیران احضار کړل. د تورخم چارواکي وایي د پاکستان د کورونا کنټرولولو ادارې ته په یو استول شوي لیک کې لیکلي چې د تورخم پر دروازه د افغانستان لغاړې له راوړیدونکو کسانو څخه د کورونا د ازموینو د منفي نتیجو ترلاسه کول دومره زر نشي عملي کېدی. په کابل کې د پاکستان سفارت د دسمبر په 10مه پر خپلې ویبپاڼې لیکلي و ټول هغه افغانان چې له افغانستانه په هره لار پاکستان ته اوړي باید د کورونا ټیسټونه وکړي او منفي نتیجه له ځانه سره ولري. خو په تورخم کې د یوې سرکاري ادارې چارواکي د نوم نه ښکاره کولو په شرط پرون مشال لډیو ته وویل د کورونا کنټرولولو ادارې ان سی او سی ته لیکلي دا کار ځکه ګران دی چې هر ورځ یوازې په تورخم دروازه خوشا لس زره کسان پاکستان ته وړي چې د ټولو ټیسټونه قتل ګران کار دی. د پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم سبا ته په لاهور کې خپله جلسه کوي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د اپوزیشن د یوولسو ګوندونو جوړ د ائتلاف د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه کوي. پی ڈی ایم تر دې وړاندې د پاکستان د نورو صوبو په لویو ښارونو کې هم ورته جلسې کړې دي. په ائتلاف کې د شاملو ګوندونو ځینو پارلماني غړو د استعفا سندونه خپلو مشرانو ته وړاندې کړي دي. هلته د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر شبلی فراز پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي د هغه په وینا د استعفاګانو دا ډرامې به د هغوی حکومت تر فشار لاندې رانولي. پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیا د دسمبر په 10مه د پی ڈی ایم مشرانو ته خواست کړو چې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د لاهور جلسه وزنډوي. خو د پی ڈی ایم ویان می افتخار حسین پرون مشال لډیو ته ویل حکومت خپل لوی جلسې کوي او اپوزیشن ترې منې کوي، کومه چې هغوی ته د منلو وړ خبره نه ده. په پاکستان کې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې یو اویا نور کسان کورونا وژلي او 2029 نوي کسان یې نیولي دي. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو خپرونکي سرکاري ویبپاڼې نن سهار لیکلي چې له دې سره په ملک کې د کورونا ځپلو شمېره 4,015,650 ته پورته شوې ده. په دې کې 3,001,000 نه زیات کسان بیرته ښه شوي هم دي، خو 8,240 کسانو خپل ژوند بایللی. پاکستان د کورونا د دوهمې څپې سره مخ دی، خو سمارټ لاکډاون یا نرم ټولبندي لګولې ده. راپورونه وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په بین الافغاني خبرو کې وقفه راغلې ده. دوی د سپتمبر په 12مه د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې پیل کړې او په دریو میاشتو کې د خبرو په ایجنډا سلا کړې ده. اوس د تازه راپورونو پر اساس دواړه مرکچي ټیمونه د 20 ورځو لپاره په رخصتۍ تللي. په خبرو کې د 20 ورځنۍ دمې راتلو مسله هم د افغان دولت د مرکچي ټیم یو غړي او هم د ملي مصالحې د عالي شورا یو غړي مشال لډیو ته تایید کړي. دغو دواړو افغان چارواکو ټینګار وکړ چې د دوی د نوم د موضوع د حساسیت په خاطر وانخیستل شي. لا تر اوسه رسمن افغان دولت او نه هم طالبانو په خبرو کې د 20 ورځنۍ د میراتلو په اړه څه نه دی ویلي. د ایران د بهرنی چارو وزارت پرون د ترکی سفیر احضار کړ. ایرانی چارواکو دا کار آذربایجان ته د سفر پر مهال د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان د سرګندونو په غبرګون ترسره کړی دی. اردوغان د دسمبر په 10مه باکو ته د سفر پر مهال د یو آذری ایرانی شاعر شعرونه لوستي وو چې پکې آذربایجان یوه سیمه یاده شوې چې په 19مه پیړۍ کې د روسیې او ایران ترمنځ وویشل شوه. د ایران د بهرنی چارو د وزارت ویان سعید خطیبزاده ویلي د ترکی سفیر دریا اورس د اردوغان د هغو سرګندونو په غبرګون بلل شوی چې ایران ته د منلو وړ نه دي. اخوا د ترکیې د بهرنی چارو وزارت هم د ایران سفیر محمد فرازمان احضار کړی او د ایران د بهرنی چارو د وزیر محمد جواد ظریف د روستي ټویټ په اړه اعتراض کړی. ظریف د اردوغان شیر د آذربایجان په چارو کې لاسوهنه یاده کړې وه. د ناتول خبري اژانس تر راپور له مخې ترکی چارواکو ویلي که ایراني چارواکو کوم شکایت درلود ښه به وایي چې له خپلو رسمي شبکو یې خپور کړی وای. دا ته دې ګړې د مشال راډیو خبرونه. درنو اوریدونکو مشال رادیو ته غوږی خبرونه مو واوریدل او اوس هم درته د ریپورتونو پرانیسته کوو. د لومړی ریپورت د تورخم په اړه ده. پاکستان د دسمبر په 10 ویل لدې ایسته چې هر څوک له افغانستانه په هر لار پاکستان ته وړي د کورونا منفي نتیجه بخښکار کوي، خو په تورخم کې دا کار تر اوسه عملي شوی نه دی. یو چارواکي مشال ته د نوم نخښکار کولو په شرط ویل د کورونا کنټرول مرکز ان سی او سی ته لیک استولی چې دا کار ډیر ګران دی، ځکه چې هر ورځ خوشاله 10,000 کسان په تورخم راوړي، نو د ټولو نتیجې کتل ډیر وخت اخلي. نور حال د فرهاد شینواری په ریپورت کې.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې پاکستان کې د کورونا کنټرول کولو ادارې ان سی او سی افغانستان سره په ټولو سرحدي لارو باندې تګ راتګ کوونکو کسانو لپاره د دسمبر 11 نیټې نه د کورونا ټیسټ لازم ګرځولای. په کابل کې د پاکستانی سفارتخانې لخوا جاری کړل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په تورخم، چمن او نورو ټولو دروازو باندې چې کوم تن افغانستان نه پاکستان ته را داخليږي، نو هغه به پی سی آر ټیسټ یعنی د کورونا منفی نتیجې ټیسټ ښایي. خو دولسو کالو نه کمو ماشومانو لپاره بیا دا شرط نشته. دوی وایي ټولو سرحدي پلو باندې چارواکو ته امر ورکړل شوی چې د حکومت لخوا جاری کړل شوی نوې ایس او پی یا کورونا نه بچ کېدو دا احتیاطي تدابیر دی عملي کړي. په تورخم کې سوداګر او ترانسپورټران وایي هلته ولنه د طبي معاینه ټیمونه موجود دي او مسافرو معاینه کوي، خو دا به ډیره مشکله شي چې هر تن د کورونا لپاره ټیسټ وکړي او بیا په تورخم باندې پاکستان ته را داخليږي. په تورخم کې د سوداګرو اتحادیې مشر او کسټم کلیرنګ ایجنټ واحد شینواری مشال ریډیو ته وایي
دلته خو آلریډی چکونه مخکې نه دومره سختې روانې دومره سیستمونه راغلي دي چې هغې په وجه باندې چکونه مونږ سختې شکار یو. نو کچره دا نوټیفیکیشن هم پکې چکوم دی کنه عملي شو، دا کوم چې دوی کاغذ کړی دی چې کورونا ټیسټ پکې، نو کورونا ټیسټ خو تاسو ته خپل پته چې کورونا ټیسټ خو یو هفته به پلګي، لس ورځې به پلګي، درې ورځې به پلګي. نو یو تجار به هغه به ډېر بیا مطلب داسې عجیبه غوندې تجار به چې هغه 15-16 ورځې په تورخم کې چکوم دی کنه په چڼ کې یا په کمره کې ناست یو هغه ټیسټ په کلیئر کوي او هغه به بیا راځي او بیا به چکوم دی کنه پېښور له ځي او لاور له به ځي، هلته به چکوم دی کنه کارخانو والا سره کښېني او بزنس به کا کاروبار به کا. نه دا یو قسم نه شي راتلی، یو بزنس کمیونټي تجار چکوم دی کنه، یو تجار به افغانستان نه راشي او نه بدل ته کار وکړه.
بل پلو بیا د لنډی کوتل مرکزی روختون ایم ایس نګدا د پردی وایي چې دوی په تورخم باندې د هر تن معاینه کوي او تبه ګوري، او چې چا کې د کورونا اثرات وي نو دې روختون ته وړي او دې لپاره دوی پوره انتظامات برابر کړي.
لنډی کوتل چونکه سرحدي اسپتال دی او تورخم ته ټولو کې جوختم دی اول مورچا ده، په دې کې لکه مخکې نه 130 کټونه موږ سره تیار لکه ایسولیشن دپاره پراته دي، او تقریبا د 100 کټونه موږ سره لکه ایچ ڈی یو وارډ دی د کورونا. نو دې سلسله کې موږ لکه وارډ تیار کړی دی او سټاف هم ټرین کړی او زموږ لکه چې کوم ضروري اقدامات یا غمل کوم کړی دي.
په تورخم کې یوې سرکاري ادارې چارواکي چې خپل نوم او غږ خپرولې نه غوښتل مشال ریډیو ته ویلي چې دوی ته د کورونا کنټرول کولو ادارې ان سی او سی نه امر شوی چې په تورخم تګ راتګ کوونکو کسانو ټیسټونه کتل دي عملي کړي، خو دوی ورته په ځوابي خط کې لیکلي چې دا کار دومره زر نشي عملي کېدای او په دې کې به وخت لګي. دا ځکه چې په تورخم دروازه د ورځې خواوشا 10,000 کسان پاکستان ته را داخليږي او د دوی ټیسټونه کتل ډیر مشکل کار دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو، د یو بل رپورټ، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په ملګرو ملتونو کې د دغه هیواد دایمي استازي یو وار بیا ویلي چې د افغانستان د سولې پروسه کې رغنده رول لوبوي. د خبره کابل ته د سفر پر مهال د پاکستان وزیر اعظم هم کړی و. خو شنن کې وایي په قطر کې بین الافغاني خبرې اوږدېږي، افغانستان کې د جګړې شدت تر سترګو کې او د پاکستان ژمنې په عملي کېدو نه ښکاري. په دې اړه یو رپورټ لرو لیوې دمې وروسته. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي وایي هیواد د افغانستان د مسلې هواري ته ژمن دی. منیر اکرم د دسمبر په 10 د ملګرو ملتونو غونډې ته ویل هغوی د سوله ییز مستحکم او هوسا افغانستان لپاره ژمن دي.
A peaceful and stable Afghanistan is indispensable for peace and stability
پر امن او مستحکم افغانستان په سیمه کې د امن او ټکاو لپاره اړین دی. وزیر اعظم عمران خان تر کلونو کلونو په دوامدار توګه ویلي چې د افغانستان شخړه د فوج په استعمال سره نه بلکې د یو سیاسي جوړجاړې سره حل کېدی شي، یو داسې جوړجاړې چې پکې د افغانستان د سیاست ټولو ښکېلو خواو ته موقع ورکړ شي. موږ خوشحاله یو چې اوس زموږ د دریځ سره نړیواله هماهنګي لیدل کېږي. د دې لپاره چې دا هماهنګي په حقیقت بدل شي، پاکستان د خپل ذمهواری په ادا کولو سره د افغانستان د سولې او پخلاینې پروسه کې مرسته کړې ده.
The Afghan peace and reconciliation process.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 19مه کابل ته یو ورځنی سفر درلود چې پکې د افغان چارواکو سره د لیدو پر مهال د افغان شخړې په هواره کې د مرستو ژمنه یو وار بیا تکرار کړه. نوموړي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدو وروسته په خبري غونډه کې وویل افغانستان ته باور ورکوي چې د تاوتریخوالي د کچې د ټیټولو لپاره چې هر څه ممکن وي او پاکستان یې کولی شي وبین سپموي. خو پوښتنه دا ده چې کابل ته د عمران خان له سفر نه پس په تیرو څو اونیو کې آیا د پام وړ کوم بدلون مخې ته راغلی که نه؟ د پاکستان د سینټ پخوانی غړی رضا محمد رضا وایي د پاکستان له غاړې داسې کوم سرګن اقدام هغوی نه دی څارلی.
د عمران خپل یو نیک خواهشات افغانستان سره نږدې منتخب شوی دی، هغه وخت دا هم د یو دوه ور د دې اظهار وکړ، لیکن بیا په خوله کې بېرته ور وچه کې خبره خو د خپل خلاص بارډرونه غواړم او دوی تجارتونه غواړم. بیا چې دا مختلف پړاوونو کې داسې مرحله راشي لکه دا اوس د تګ وکړ، نو د ده خبره تر ده پورې پاتې سي، د عمران خان تر هغه پورې پاتې سي. دغسې یعنی د ولسونو پر کچه باندې څه هغه په کار دی او بیا خاص کر د پارلیمانونو له لارې دا هغه نه دی سوی، تر اوسه پورې هغه امکان نه دی برابر سوی چې آزادی سره هغه خپل رول ولوبوي او حکومت باندې اثر انداز شي.
خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دسمبر په 10مه یو وار بیا وویل چې هیواد په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي او سولیز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه ده. نوموړي دا خبره په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د افغانستان له نوي سفیر نجیب الله علی خیل سره په کتنه کې وکړه. قریشی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې سولیز او باثبات افغانستان به د سیمې له اتصال او اقتصادي پرمختګ سره مرسته وکړي. په همدې حال کې علی خیل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کولو لپاره د نوو اقداماتو په اړه خبرې وکړي. نوموړي دا هم لیکلي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رغنده هڅو ستاینه کوي. خو په کابل کې د پژواک اژانس مشر او شنون کې دانش کډوخیل د دسمبر په 11مه مشال لړیو ته ویل خلک چې کومو بدلونونو ته سترګې په لار دي هغه نه تر سترګو کېږي.
افغانستان ته د عمران خان له سفر وروسته دې کې شک نسته چې دغه ملاقاتونه زیات شوي، خو د افغانستان خلک چې په څرګند کوم بدلون وویني متاسفانه تر اوسه پورې داسې بدلون نه ده لیدل سوی. د افغانانو هیله دا ده چې پاکستان د افغانستان په سوله کې کوم اغیزمند رول سي لري هغه رول ولوبوي.
د افغانستان د جګړې د هواري لپاره په دوحه قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي او د خبرو پر کړنلاره دواړه خواوې رضا شوي هم دي. پاکستان په بار بار وایي چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې د هغوی له مرستې پرته ممکن نه وي، خو د خبرې اوږدې شوې او داسې ښکاري چې افغان ولس به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند او جوړجاړې ته نور هم انتظار کوي. د سیاسي چارو شنونکي رستم شاه مومند وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو ښه کېدل په دې پورې تړلي چې بین الافغاني خبرې کامیابېږي او که نه.
نو خبرې تر منځ کې کشالي خندان شته. خبر اصل کې دا ده چې آیا د طالبانو او د افغانستان د دولت منځ کې بس جوړه راشي، دا پروسه به مخکې روانه شي، یو انتقالي یا موقت حکومت جوړ کړی شي چې آیا کې طالبان وي او په هغه کې یو بیا سر ولګاتی پاکستان یا نور ګاونډي هېوادونه. نو په دې باندې چې دا خبرې کومه ده ټول مخکې دي
په نه حال کې پاکستان د کورونا د ټولبن نه پس افغانستان سره ټولې لارې بیا پرانستي او چارواکي همدارنګ تل دا یادونه هم کوي چې تر کلونو کلونو پورې میلیونونو افغان کډوالو ته پر خپل ځمکه پناه ورکړې ده. همدارنګه پاکستان په افغانستان کې ځینې سړکونه، سکولونه او رختونونه هم جوړ کړي او تر څنګ افغان محصلینو ته تعلیمی سکالرشپونه یا بورسونه هم ورکوي. خبریال او شنونکي سمی یوسفزی وایي دا ټولې مرستې په خپل ځای او د دواړو خواوو د حکومتونو اړیکې هم ښې کېدای شي، خو مسله د پاکستان د اسټبلیشمنت دا چې د طالبانو ملاتړ کوي.
خو اصل مسله چې کله د طالبانو شتون ته راسي او د طالبانو فعالیتونه په افغانستان کې د هغوی ګوته بیا پاکستان ته ونیول شي، بیا په هغه کې د پاکستان سیاسي حکومتونه هغوی بې وسه وي، ځکه چې د پاکستان د طالبانو په اړه باندې پالیسي د پاکستان د سیاسي حکومتونو کار نه ده. هغه فوج نظامی اسټبلیشمنت جوړوي. دا اوس واضح خبره ده چې پاکستان وایي چې افغان حکومت سره هم ښه اړیکه غواړم، خو دا خبره به مونږ ته نه کوي چې پاکستان نه طالبان وباسي، په عین حال کې طالبانو سره هم ښه اړیکه غواړم. نو زما خیال دا دی چې تعلقات په ورته حالت کې پر مخ ځي او بیا کله کله بندیزونه کیږي او یا طالبان جګړو شدت ته دوام ورکوي، نو مستقیم اثر به د افغانستان او پاکستان په تعلقاتو لویږي.
شنن کې وایي د افغانستان او پاکستان اړیکې هله ښه کېدای شي چې طالبان سولې ته غاړه کېږدي، اوربند وکړي او د افغان حکومت سره موافقې ته تر رسیدو وروسته د نظام برخه وګرځي. د افغانستان او پاکستان پر اړیکو مو رپورټ اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، ځینو افغان چارواکو ویلي چې په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني خبرې چې روانې وي په هغې کې وقفه راغلې ده. مونږ د دې موضوع تفصیل د اخیستو لپاره د خپل همکار طاهر خان صاحب سره تېره خبرونه کې خبرې کړي چې تاسو در اورو.
لیکن خبرو دا دویمه مرحله چې دا د توافق د تردلمل نروسته، هغه بیا د بین الافغاني مذاکراتو د ایجنډا لپاره موضوعات دي چې معلومات دادي دواړو غاړو خپل تجاویز وړاندیزونه یو بل سره شریک کړي دي، لیکن دوی غواړي چې په هغې باندې دواړه غاړې خپلو مشرانو سره مشورې وکړي. نو دا تاسو چې دا د وقفې خبره کوي، نو دا کېدی شي هم په دغه بنیاد شوی وي چې وخت غواړي دواړه غاړې چې طالبان خپلو مشرانو سره او د افغانستان د حکومت لاوي خپلو مشرانو سره او نور چې کوم خلک هغې غواړي چې هغې هم په اعتماد کې واخلي هغوی سره مشورې کړي. دا بنیادي دی. لیکن
طاهرخان صاحب بخښنه غواړم تاسو خبره کټ کوم، د وقفه تر اوسه رسما نه افغان دولت او نه هم طالبانو د دې وقفه اعلان کړی، نو که وقفه منځ کې راځي څنګه چې خبرې پیلېږي هغه په ډاګه وي، نو وقفه دې داسې په نااعلان شوي توګه باندې ولې وشي؟
ما چې طرزالعمل خبره وکړه، په طرزالعمل کې دواړه غاړو په دې باندې هم اتفاق کړی دی. یوه نقطه پکې دا ده چې دوی به د خبرو جزئیات هغه به نه افشا کوي، هغه به نه شریکوي، چې سره هم دا یو مشکل دی. لیکن دغه ځینې شیان خلکو ته نه ښودل چې دي یا رسمي دغې لا نه ښودل چې دي، دا په خپله باندې یو منفي اړخ وي چې خلک کفرس کې د دې دواړو اتفاق شوی وي او هغه دلایل هم لري چې دا کار د لږ وخت واخلي، وقفه وشي، مشورې د نوروشي. نو باید چې افغان ولس ځکه خبر کی چې په افغانستان کې د خلکو د دې سست چې کوم یو د روان دي کار په قطر کې چې درې میاشتې دونیمې میاشتې شاوخوا هغه فقط تر دولمن واخیستې او بیا اوس وقفه شوې ده. نو واقعي دې ته اړتیا واو که نه وه، دا خلک غواړي اف هغې ته هم زیان رسي او خلک غواړي چې په چټکتیا سره دا دا پروسه پر مخ لاړه شي، ځکه د امریکایانو طالبانو معاهده هم وخت په ختم هغه کوم چې کومه وعده شوې دي هغه یو مشکل دی، ځکه امریکایانو خو فقط څلور میاشتې پاتې شوې. د هغې هوکړې په بنیاد باندې امریکایان ځي د افغانستان نه، دا معلومه نه ده چې هغې ځي یا نه ځي، لیکن هغې کوم فقط څلور میاشتې. نو بله یو مشکل مرحله ده، دواړو غاړو د مبارزه چې ځینې شیان سپیناوي هم د هغې وکړي او پرمختګ ته خلک امیدوار دي، نو باید چې هغې ته مثبت جواب هم ووایي.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
د دسمبر په اومه د چارسدی اویس خان چې د اسلامي کالج د کونکي په مرموز ډول وشل شو. د اویس خان مور وایي زوی غختل د جهازونو انجینیر جوړ شي، خو داغه د ارمان خاورې ری شو. داغه پلار بیا وایي د هیڅ سره دښمنی نه وانه، نه پويږي چې زوی ورته چا وواژه. په دې پیخه د اویس ټول کلیوال خپدي. د چارسدی د پولیسو مشر مشال تویل د شک په بنیاد 15 کسان نیولې چې تر پلټنې روانې دي. نور حال د مجید بابر نه.
زما زوی جګړه نه کوله، زما ډېر زیات ښه زوی و، هغه به دا رواز د چار سدی د تنگی د شوډا کلی د فهمیدی بیبی دی چې د دسمبر د ومی په ماخام یې ولس کلن زوی اویس خان د خپل یو ملګري سره له کوره ووتو او بله ورځ سحر یې په ډزو ویشتلې مړی وموندل شو. د وژل شوي ځوان اویس خان مور بیبی د دسمبر په 11 له مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې زوی یې غوښتل په مستقبل کې ایروناټیکل یا د الوتکو جوړولو انجینیر جوړ شي. د اویس خان د پلار بختور شاه په تنگی بازار کې د موټر سایکلو د رغولو مستری خانه ده. د دسمبر په 11 له مشال لیدو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د زوی د وجنې پر هیڅ چا داویداری نه ده کړې او نه یې د چا سره صدوخ ملي وه.
دا چې وچی د دا د اوس په 25 تاریخ تیر شوی 25 تاریخ باندې کوم دا قوش ولا د کورونا چوټي د دې زمنګ د سرکاري ادارو د پدې کې کلی ته واپس راغی او په دغه کې د په کلی کې بیا د دا استل مرګره و غراله په دغه ورځ ما دیګر سلور بجې د دې سو وته او مطلب دا چې تل او بیا دا ما په خپل هیڅ نه دی لیدلې ما ته وینا دا چې کیږي چې دا بیا واپس د غشپک شپږ نیمه بجې واپس راغلی دی. دا غینا بعد بل کس راغلی دی جی هغه ځان ته پورته کړی دی او بیا چې تللی دی نو بیا موږ له واپس را نه دی بس موږ ته صرف لاش میلاو شو سهار 9 بجې چې دی د شپې ډېر بې دردی سره په ګولو ویشتې و وجلې ورانه او زموږ نه دی د چا سمه خو صرف واحد وجه دا کېدی شي چې دا انتهایي قابل انسان و ډېره غریبه علاقه ده غریبانان خلک یو یو ښه ورځ به را روانه وه جیبه د چا به دا نه را پرزو کېده.
د اویس نور دوه ورونه او درې خویندې هم شته خو کشر ورور امتیاز خان د دسمبر په 11 مشال لیډیو ته ویل اویس می د ورور سره سره یو کلک ملګری هم وو.
زمانه دوه کاله مشر ما وغه بس ټول عمر یو ځای ګرځېدو بېخي ملګري او بس موږ به کپړې مې او شان کولې او ګرځېدو مې بس سړی بیا کول او ناستو بس
د بختور شاه په کور کې جړاګانې دي خفګان دی خو وایي چارواکو ورسره کلکه ژمنه کړې ده چې دوه درې ورځې کې به د اویس خان قاتل ونیول شي.
پولیسو خپل نن هم راغلي پرون هم ګرځي خپل دغه کوي او مطلب دا دی چې وایي چې انشاءالله تاسو مطمئن اوسئ زه به تاسو ته مطلب دا دی چې په دې ورځ دوه کې
خبرو کې د چار سدی د پولیسو مشر محمد شعیب خان وویل چې پلټنې روانې دي. 15 کسان یې د شک په بنیاد نیولې دي خو د دوه یا درې ورځو ژمنې نه ده کړې. دس د تندې او سختې نه ده چې بس دوه یا درې ورځو کې قاتل نیسو یا به نیول کیږي. دا د قتل مقدمه ده. پلټنې روانې دي. ثبوتونه راغونډوو. د دې هلک ټلیفون مو ترلاسه کړی دی. د هغې ډیټا به هم د پلټنو برخه کوو. نو دا ډول تحقیقات وخت اخلي. موږ په چا تشدد نه کوو چې پر چا بې ځایه قتل ومنو. موږ د تحقیقاتو او چاپو لپاره بېلې بېلې ډلې جوړې کړې دي چې تا داسې وي نو تاسو به خبر کړو. په سیمه کې د دې وجنې پر ضد یو شمېر مدني ډلو احتجاج هم کړی وو او د حکومت نه یې د قاتل د نیولو او د اویس خان کورنۍ ته د انصاف ورکولو غوښتنه کړې وه.
دا مشال ریډیو ده.
پرون د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په بلنه په دې ولایت کې یو شمېر فعال خبریالان دغه ریاست ته ورټول شوي ول او د ملالۍ میوند په وژل کېدو یې یوه تعزیتي او احتجاجي ناسته وکړه او له چارواکو یې غوښتل چې د هغې قاتلانو ته دې سرعام سزا ورکړل شي. تېره ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړه چې د ملالۍ میوند د قاتلانو د نیولو ترڅنګ د الیاس دایی د قتل په تور هم یو کس نیولی دی. نور تفصیل له جلال آباد باز محمد عابد راکوي.
په ننګرهار کې د انعکاس راډیو ټلویزیون خبریالي او مدني فعال ملالۍ میوندۍ په ویر کې د خبریالانو د تعزیتي او احتجاجي غونډه د دسمبر په 11 نیټه په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې تر سره شو چې پر یوش میر ننګرهار میشتو خبريالانو سربیره په کې لخوست او کندهار ولایتونو څخه هم یوش میر خبريالانو ګډون کړی و. د غونډې په پیل کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼي د ملالې میوندۍ په وژل کېدو د خواشینۍ تر څنګ د دغه ریاست په انګړ کې نوی جوړ شوی پارک د ملالې میوندۍ په نوم ونومولو. نوموړي وویل
زموږ له ذهنونو خو به کله منوځي، ولې چې د یم لپاره د نوم په فرهنګي ورځو غونډو کې یاد پاتې شوی وي هغه مو د همدې وجې نه دغه پارک دغې په نوم.
په خوست ولایت کې د کلید راډیو مسول نوراجان بهیر هم په دغه تعزیتي غونډه کې ګډون کړی و. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې له وسلوالو وغوښتل چې د ژورنالیستانو وژنې ودروي.
هغه چا چې دا کار وکړو هغوی نه یو ځل بیا عاجزانه غوښتنه کوو چې نور دې دغه د مرګونو لړۍ ودروي، نور دې هغه خلک چې د مظلومو خلکو د زړونو غږونه اوچتوي د هغو غږونو د خپ کولو کوششونه دې نه کوي، دې خلکو ته دې د یو بې طرفه خلکو په سترګه باندې وګوري. نو زه بیا وایم چې ملالۍ چې په کم عمر کې څه وکړل هغه په ډېر عمر کې ډېرو خلکو نه دي کړي.
له کندهار څخه راغلي مدني فعال قسیم توخی رسنیو سره په خبرو کې ویل ملالۍ چې د ښځو د حقونو لپاره کومه مبارزه کوله ساری نه لري.
ملالۍ خور یوازې د ننګرهار خور نه و، ملالۍ خور د ټول افغانستان خور و، بل خصوص د پښتنو. او ملالۍ خور چې څومره د ټولنې ته کار کړی و او د پښتنو ښځو ته کار کړی و چې دا به هیڅ چا داسې مبارزه نه وکړي. دښمنه تا ته وایم چې موږ په هیڅ ډول نه مایوسه کیږو، یوه ملالۍ دلته نشته، دلته په هر کور کې ملال استا.
د ننګرهار والی زیول حق امرخیل د دسمبر په 10 نیټه په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د ملي امنیت ځواکونو د ملال قاتلین نیولی او په خپل جرم اعتراف هم کړي. خو په ختیځ کې د لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواکي ټولنې منشي رحمت الله زیرمل وویل تر هغه چې د ملال قاتلین سزا نه کړي شي د خبريالانو مرموزي وژنې به دوام عمومي.
زمونږ غوښتنه ده د ژورنالیستانو چې د دغه قاتلینو اعترافات د شریک شي، د دوی علنی محکمه دی وشي او په شدید مجازات یعنی په اعدام دی محکوم شي. که دا غسی کړنې تر سره نشي نو د ژورنالیستانو د مرموز وژنو لړۍ دوام کوي.
په دې تازیاتی غونډه کې د ملالۍ میوندۍ ورور حماد هلال هم په خپل خبرو کې له چارواکو غوښتل چې د ملالۍ قاتلینو ته د سزا ورکړل شي.
دای صاحب د خدای وبخي کې دا چې شهید ملالۍ ډوړې نه خورله، ما ورته ولې نه خوري، خور ما ډوړې په دې خونه کېږي کنه، وینن ته شهید شي وای ما ته ستاو د دای ترمنځ هیڅ ډول توپیر نه و، ما ته به څه خیر ورسیږي که په دې خلکو باندې هر څه وشي. خو دغې د دویمې کورنۍ چې رسنۍ وي بیا یې دغه شانتي څوک په یو وحشتناک ډول د خپلې کورنۍ د سترګو په وړاندې ونه وژني، د دوی لپاره د داخل کالنی محکمه شي او د سختو مجازاتو او سزا غوښتنه ورته کوو.
ملالۍ میوندۍ د دسمبر په 10 نیټه سهار شاوخوا 2 بجې لخپل کوره دفتر ته پلاره و چې وسلوال بریت به وشو او لخپل موټر چلوونکي سره یو ځای ووژل شو. د پیښې مسولیت د اسلامي دولت یا داعش ډلې منلې ده. د یادولو ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی هم په یو وسلوال بریت کې ووژل شو. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت تایید کړی چې د ملالۍ د قاتلانو د نیولو تر څنګ د الیاس دایی د قتل په تور هم یو کس نیولی دی. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو د خبرونې په دویمه نیمایي کې روښانه مستقبل پروګرام هم د تلرو خو سو رپورټونه. د خیبر پښتونخوا وزیر الله محمود خان په نوخار کې د اقتصادي زون د یوې برخې د پرانیستو پر مهال ویلي له دې کار سره به زرګونه کسان روزګار ومومي. د خیبر پښتونخوا حکومت په پام کې لري چې همداسې اقتصادي زونونه په نږدې راتلونکي کې په ډیره اسماعیل خان، چترال او غازي کې هم پرانیسي. د سیمې خلک پر دې هر څه خوشاله دي. تفصیل شاهنواز ترکزیره کوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان نوخار د اقتصادي زای ایکستنشن پرانسته کړی. د دسمبر په 9 د نوخار اقتصادي زون سر اړوند او یا غزیدلی کاروباري او پیداواري زای د پرانستي په محلي کاروباريانو ته د پلاټونو یا د کارخانو د پاره د زمکو کاغذونه هم ورکړي. د غزمه کشپک اویا اکړه ده چې په کې شپېته پیداوار صنعتونه اویا کارخانه جوړیږي. د وزیر الله خیبر پختونخوا د انډستری یا د صنعت مشیر عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې دغلته چې کارخانه جوړ شي ډېرو خلکو ته به په کې روزګار هم پیدا شي.
مختلف معدل فارماسیوټیکل سفود پیکیجز کنا مختلف قسم انڈسٹریز فیزیبلٹی ورکری ہوتا ہے اندازہ 10-12 ہزار پر لیبر چلے نا
عبدالکریم خان وویل چې د دوی حکومت کوشش کوي خلکو له روزګارونه ورکړي نو هم د دغې مقصد دپاره دوی کاروباري ځایونه جوړوي. نوموړي زیاته کړه چې دا د نوخار اقتصادي زون اکسټنشن یا اړوند کاروباري ځای دی او دا د صوبه خیبر پختونخوا حکومت لخوا جوړیږي. ولې هم په دغه نوخار ضلع کې شکی سپیشل اقتصادي زون پرانستی د سی پیک او یا د چین پاکستان د اقتصادي راهدارۍ د لاندې له دینه وړاندې شوي. دا نوموړي په وینا چې دلته به د سنگ مرمرو دوایانو د خوراکي شیانو او نورې کارخانې هم جوړیږي او دلته جوړ شوي او یا تیار شوي شیان به نه په پاکستان کې بلکې افغانستان او منځنۍ ایشیا ته هم وړلی شي. په دغه پرانسته د سیمې عام کاروباریان هم خوشحاله دي خو په قبایلي ضلعو کې تر دې دمه یوازې مهمند ماربل سیټي چې اوس یې نوم خیبر پختونخوا اکنامیک زون دی تیار شوی. د قبایلي ضلعو له ټولو اولنی باجوړ چیمبر اف کامرس مشر لالیشاه پختونیار وایي چې د باجوړ په شمول په ټولو قبایلي ضلعو کې هم باید داسې ځایونه جوړ شي ځکه چې دغه سیمې د افغانستان سره تړلي دي نو کاروباریانو ته به ګټه هم زیاته پاتې کیږي او د شیانو وړل او یا راوړل به هم زر او اسانه کیږي.
نو موږ د خپلې غوښتنې هم کوو چې په کاردار چې په قبایلي علاقو کې په هر علاقه کې اکنامیک زون جوړ شي او ضروری دار چې په باجوړ کې جوړ شي نو دا د حکومت یو هغه بانه هم رکیږي. کومه چې زمونږ خپلې پولې تړلې شوې دي هغه و چې رساو سده ست شي دي چې تاسو د پولې هغه غاړه ته وېسي نو زمونږ د حکومت نکله کې غوښتنه ده دي چې د باجوړ په اکنامیک زون باندې فلفورد او سرکار روان شي.
د وزیر اعلی مشیر عبدالکریم خان بیا زیاته کړه چې د دوی په نورو کاروباري ځایونو کې د شمالي نه تر جنوبي ضلعو پورې ډېر ځایونه شامل دي او په لنډو ورځو کې به د دغه ځایونو پرانستې هم کیږي.
موږ چې کمپلین او جلوزو خو الګي لګیا دي هلته پلاکونه خلکو اغوستي دي او کنسټرکشن شروع دي خلکو دوی بس چې دی نو زموږ خان کې 189 ایکر انډسټریز چرت دی هغې کې مو غازي کې چې دی یو انډسټریز چرت دی او د غازي نه علاوه چترال ایډم راغلی پارک کې
لدی وړاندې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د جاري شوی بیانونو تر مخه رشکه سپیشل اقتصادي زون به 50 زره او ډیره اسماعیل خان اقتصادي زون به 1.5 زره خلکو له روزګار هم ورکړي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
د خیبر پختونخوا د سوات جبران یوسف لګټو لوخي او نور شان جوړوي. په سوات کې د زرګونو کلنو د دغه پخوانی هنر نخې نخانی د دغه سیمې په لرغونی اثارو کې هم تر سترګو کیږي. جبران یوسف وایي کزوانانو غواړي نو هغه ماده ده چې یاد هنر چې له بده مرغه اوس مخ په ورکېدو دی ورته وښي. له سواته نیاز احمد خان رپورټ لري.
د منګورې دیش کلن جبران یوسف لګټو لوخي او نور شیان جوړوي. نوموړي 14 کال وړاندې دغه هنر زده کړی دی خو لا یې هم له دغې هنره نه پیسې ګټلي او نه یې په کاروباري کچا کړی دی.
دغه لوخي موخي جوړو دی نو جوړو او دلته سړی قدیم هم پاتې شي دلته جي نو په هغې کې هم دسې هغه لوخي موخي کتلي وو نو بس هغو ته بوتان موتان جوړ کړي وو او له موږ ته دغه مونږ لوخي جوړو او ګلدانی جوړو ګلونه دي جوړو ملګري رانم سره وړي دي او سره یو وړي سره بل وړي دي نو دغه شنه چا ودي شي رانه وړي دي.
جبران یوسف مزدور کار دی اوسګار وخت نه لري نو ځکه لګټو د لوخو جوړولو شوق ته وخت نشي ورکولې.
د پور دا لوټه پم دټو نو سره مونږ کار لا شي جمع شو وسو نو سره باندې شوي چې چار غپاسو سر موچی که بس تا حکل لزو اقا شتر کورت شرازو اقا موسن دقا سر گیارا نیزی بجی دقا کارکر نشرازو.
جبران یوسف په هفته کې لکارا یو ورځ رخصتی لري او هم په دغه اوزگار وخت کې د ګټو په لټون پسې وزي.
دا کار ګټه دا ده وس چور دینه په کې اوري لوخه موخه جوړیږي دا ګټي دا دی وس او دا نور شدید چره پدی په سیوري موږ ګرځو وسو چې ګرځو په سی چره پدی کې دا نور شدید دا ګټي شي دا ګټي شي چې پدی کې چوندونه دي په چا پدی کې دا چلوخه موخه نه جوړیږي ماتيږي.
جبران یوسف وايي که د روزګار ستونزې هواره شي نو لګټو د لوخو او نورو شیانو جوړولو دا لرغونی هنر ژوندۍ ساتلو کې کردار لوبول شي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
اوریدونکو د دې خبرونې رپورټونه هم دومره په پاتې خبرونه کې د منور شاه سره یې هغه تاسو لپاره روښانه مستقبل خبرونه لري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. د پاکستان د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره د پخواره حصے په افغانستان کې سکالرشپونه یا د وړیا زده کړو ځانګړې چوکۍ موجوده وي، خو بیا چې کله په افغانستان کې جګړې زیاتې شوې نو د څه وخت لپاره دغه لړۍ ودرېدلې وه. په تیرو سو کلونو کې افغانستان د قبایلی زده کوونکو لپاره د وړیا زده کړو دغه سلسله بیا شروع کړې چې پکې هر کال له سلو زیاتو زده کوونکو ته په بیلابیلو برخو کې د وړیا زده کړو موقع ورکول کیږي. په دې لړ کې د افغانستان د سرحداتو او قبایلی چارو وزارت د دغه هیواد د تعلیم د څانګې سره همکاري کوي او له پاکستان ورغلو ځوانانو ته د اعلی تعلیم لپاره سهولتونه برابروي. د سرحداتو او قبایلی چارو مرستیال وزیر محمد یعقوب احمدزی په دې حق له مشال لیډیو ته وویل
هغه قبایلی ځوانانو چې وو دوی بدل ته په کابل کې یا تنګرار کې دوی سهم درلوده د تعلیم په خاطر باندې نو د هغې خوا د زیرن کرښې خوا ته به قبایلي وو او که د پېښور د پښتانه هغوی به راته دلته به زده کړې کولې. نو دا سلسله له ډېره پخوانه را روانه ده تر دا اوسه پورې. اوس هم موږ سیټونه په دغه خپل داخلي پوهنتونو کې چې کوم دولتي دي دوی ته موږ سکالرشپ یا بورسونه ورکوو راځي د امتحان د ټیسټ دوی داخلیږي. پخوا وطنه دغه د ننګرهار په پوهنتون کې اوس موږ د قندار په پوهنتون کې په شیخ زاید په خوست کې د التا او ننګرهار کې دوی ته موږ سیټونه ورکوو راځي امتحان ورکوي او دوی ته داخلیږي. همدارنګه دغه خصوصي پوهنتونو کې چې دغه بیا د دوی په خپله داخله کړي په شخصي پیسو باندې داخلیږي او صرف دغه درې پوهنتونونه چې زموږ دولتي پوهنتونونه په هغه کې په وړیا د لیلې په ډول باندې هلته دوی خپل درسونه او تحصیل پرې کوي.
محمد یعقوب احمد زیوای په دې سکالرشپونو کې د پاکستان پښتانه ځوانان د طب یا میډیکل او انجینرۍ ترڅنګ په یو شمېر نورو څانګو کې زده کړې کولی شي، خو زیاتره زده کوونکي یې د طب لپاره ورځي. دا چې دغه داخلي کلا او څنګه کیږي او پاکستانی پښتانه ځوانان ترې څنګه خبرېدل شي نوموړي په دې حق وویل
دا خو موږ کاته چې کوم هغه ارتباطات دي لغه مشرانو سره لرو یا بعضې هغه پالتۍ چې دي هغو سره ایمیل ادرسونه موږ سره دي د هغو سم دغه پروسه جریان لري. تقریبا دا یوه میاشت وه دغه قبره روان دي دلته د خپل کاغذونه دلته په وزارت خارجه کې وزارت معارف کې اوله د خپل کاغذونه ارزیابي کوي ګوري یا پاس له هغه نه قبایلي کارتونه اخلي بیا دوی هغه امتحان موده هغه کیږي. نو تقریبا دغه لاسته ورځو کې دننه موږ دوی ته د امتحان پروګرام برابرو او دوی به انشاءالله د لاسته ورځو بعد امتحان اخلي. بیا به دغه دومره شروع کیږي خزانی په دغه کې به دوی ګډون کوي انشاءالله.
د سرحداتو او قبایلي چارو مرستیال وزیر محمد یعقوب احمدزی وویل چې په افغانستان کې په سکالرشپ زده کړو د داخلي لپاره یو امتحان اخیستل کیږي او په دې لړ کې دغه هیواد ته ورتګ لازمي دی.
یا دوی ته موږ دلته قبایلي کارتونه ورکوو چې دلته خپل هم څپې ګرځي او کارت ورته هم راځي کاغذ چې دغه خوانه خو موږ ویزي ورته برابرو په دغه قونسلګرۍ چې کله کوټه راځي کله پېښور راځي خپل ویزي اخلي باقاعده بیا موږ راهنمایي کوو دلته راځي یا پر ځان ټو برابرو تر امتحان پورې چې امتحان ورکو نو بیا کوم کسان چې پاس او د خپل هغه پروګرامونه چې دغه د ویشو دوی په همدغه پوهنتونو ته نو د تاګ ور اتاک څخه حتی راځي دوی د تاګ په کله د سمزما ډالې لکه دا وره چې کوټه لاړ نه اویا کسان بیا موږ دغه امنیتي مسواغه د دوی په نظر کې نیول چې دوی په لاره کې مشکل ورته پېښ نه شي لارو ته ټول تاغه وکړل بیا دلته راغلل بس کارتونه دلته موږ په مهمانخانو کې ځای په ځای کړي دي همدلته به دل مسؤلیت کې اوسېږي.
د افغانستان د سرحداتو او قبایلي چارو وزارت د ښوونې او روزنې د څانګې مشر محمد نبی شهاب سره مو هم خبرې کړي. نوموړی په دغه هیواد کې د پاکستانی پښتنو ځوانانو لپاره د سکالرشپونو په اړه نور تفصیل راکوي.
دا دی سرحدونو قبایلو چارو وزارت دی حلوزلو حدسو هاند او دی مسئولیت لمخی دی لولو زدکلو وزارت دی منیسی فایر ایژوکیشن سرمو یا پروتوکول امزاکو سو کال مخکی و اتک کال مخکی تقریبا نو بیا با حلالی چی دی جنگونو لوجی زندیدلی و دی کزی پختنخواد زوانانو لپار دی افغانستان پو تعلیمی نهادونو یا یونیورسٹیگانو کی اغلالی مبیر تفایل کرد او دا محل د دې لپاره یو څلور سکالرشپونه دي چې په هغه کې کمپیوټر ساينس، پښتو ادبیات، اقتصاد، انجینیرینګ او میډیکل یا طب ده. نو او دا د دې لپاره دغه سیټونه دي او دوی په خپل منځ کې د دې ترمنځ اوپن میرټ کمپټیشن وي او بیا ورته بریالي زده کوونکي یا ځوانان دا بیلابیلو پوهنتونونو ته معرفي کیږي.
له محمد نبی شهاب مو پوښتلی چې په افغانستان کې د قبایلي ځوانانو د داخلو لپاره څه شرایط دي. نوموړي وویل چې تر ټولو اول په کار ده چې یو زده کوونکي دولسم جماعت یعنی اف اے یا اف ایس سی پاس کړی وي.
په کوټه او پېښور کې د دې د دولسم ټولګي د فراغت اسناد ارزیابي کیږي یا ټیسټ کیږي. هغه چې ټاپه شول او تایید شول هغه نه وروسته د دې خبر یا د دې اطلاع د ایمیل له طریقه د دلته په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت یا خارجه چارو وزارت ته ایمیل کیږي چې دغه سند په دې شماره باندې له موږ سره ټیسټ شوی ده او ویلډ ده. بیا هغه اسنادونه دلته راوړل کیږي. په لومړي قدم کې چې دا زده کوونکي کله کابل ته را رسیږي له دې اولی ورځې نه د پروسې تر پایه پورې د موږ د ښوونې او روزنې برخه د دوی په خدمت کې وي، دوی ته راهنمایي کوي، دوی ته د اوسېدا ځایونه برابروي او د دوی د اسنادو پروسه د لوړو زده کړو وزارت پورې رسوي. یعنې د وزارت خارجي نه رانیولې هلته ورته خلاصوي، د دوی اسناد ټیسټ کیږي، بیا د پوهنې وزارت سره چې منیسټر اف ایجوکیشن موږ تاسې نړیواله ژبه کې ورته ویل کیږي هلته د دوی اسنادونه وړل کیږي، هلته پروسس کیږي او ټیسټ کیږي. او په دې څنګه کې بیا ورسته لدینه د دې اسناد د لوړو زده کړو وزارت یا منیسټر اف هایر ایجوکیشن ته د شوی پروتوکول له مخې هلته وړل کیږي. زموږ کسان مختلف ورسره یو هلته د دې اسناد ورته ارزیابي کوو. د دې نه بیا ورسته د لوړو زده کړو وزارت ته موږ مکتوب ورکوو د دې له ټولو ویلډو اسنادو سره چې د دې لخوا تایید شوي مته دي د امتحان ورځ راټاکل کیږي چې په پلاني نیټه بل دي د امتحان اخستل کیږي. تبن یو څو ورځې مخکې مو شاګردان خبرو او بیا یوازې د دې په منځ کې دغه اوپن میرټ کمپټیشن وی او هر څوک چې بریالي شول په سوونو کسان وی ولی یو سلسله کسان یې بیلابیلو پوهنځیو ته هغه د لوړو نمرو پر اساس باندې انتخابیږي او بیا دوه پوهنتونونو ته معرفي.
محمد نبی شهاب وای په تیرو خواوشا اتو کلونو کې په سلګونو قبایلي زده کوونکو د وړیا زده کړو له دې لړۍ ګټه پورته کړې ده. نوموړي د داخلو د اخیری نیټې په حق له وویل
د شوی پروتوکول مخې د کوزي پښتونخوا ځوانانو اټیسټ سوي اسناد د فبروري تر پایه پورې مکتبای درا ورسیږي یو ځای د ټولو اسناد. ولی هلته کوزه خوا کې یو څو مشکلات د کوارډینیشن له کبله شته چې هغه سیمه هم جنګ ځپلې ده. نو هلته یو څه د کوارډینیشن یا مینجمنت یو څه مشکلات شته چې یو ځای د زده کوونکو اکثره موږ اسنادونه نه راوړي. نن څو کسان راشي بیا پنځه ورځې وروسته بیا څوک راشي. نو اصولا خو دا پروسه باید موږ د فبروري په اخیر کې باید ورته پیل کړو. ولې د جنګونو او د ناخوالو او د لارو د بندش او د تورخم او د بندېدا له کبله کله کله هغه زده کوونکي چې لاغې خوان راځي له ستونزو سره مخامخ کیږي. دا ځل هم د کوټې له لارې راغلي وو چې ډېر ستړي شوي هم وو.
د افغانستان د سرحداتو او قبایلي چارو وزارت د ښوونې او روزنې د سانګې مشر محمد نبی شهاب همداراز وای چې سکال له پاکستانه په لسګونو پښتانه ځوانان د افغان حکومت په سکالرشپونو د زده کړو لپاره ورغلي او هیله ده چې په نږدې راتلونکي کې به ترې د داخلي امتحان واخیستل شي.
نو دا پروسه دوام لري. کله چې په کابل کې چون په افغانستان کې تر ټولو وروستی د کانکور امتحان په کابل ولایت کې اخیستل کیږي، نو د کابل کانکور چې ختم شو بیا هغه نه وروسته د دې د کانکور امتحان یعنی اوس مو د مخکې د کابل امتحان ختم شوی، ریزلټ یې اوټ شوی ده. نو سږ کال د کرونا له کبله دا پروسه لوړو زده کړو وزارت یو څه وځنډوله، خو موږ هڅه وکړه چې سږ کال هم دا بورسونه باید ونه سوځي. بالاخره په دې بریالي شول چې سږ کال هم دوی دلته اوس راغلي دي. اسنادونه یې د وزارت معارف یا د پوهنې وزارت ته رسېدلي دي او په پروسس کې دي. په لنډ وخت کې به انشاءالله هلته را خلاص یو بیا به مو وزارت تحصیلات علی ته یوسف هغه به مو ته دی اگزام ډیټ وخی یو بیا به مو زده کوونکو ته اطلاع ورکو ان شاء الله بیا به امتحان واخل سی او داسې به بیا موافق زده کوونکو خپل پانځو ته معرفي شي.
دا چې د پاکستان زیاتره پښتانه ځوانان په دې اړه نوی خبر چې په افغانستان کې هم دوی د اعلی تعلیم وړیا موقع لري، افغان حکومت یې د خبرولو لپاره څه کوي؟ محمد نبی شهاب په دې حق له وویل
د خبرې دا خو د کوزی پښتونخوا ټول مدني فعالان نهادونه او حتی یو تعداد سیاسی پارټیان له دې موضوع نه خبرې دي، او بل خو د رسنیو په دې اوسنی وخت کې رسنۍ له طریقه د فیسبوک له طریقه موږ اعلانونه کوو او دا شیر کوو، دې خوا مدني فعالان ډیر فعال دي، یو خواته هم دي فقط چون هلته کته خو موږ نه یو، خواته هلته یو خاص دا کوو چې هغه خلک چې غواړي چې دا ځوانان باید تعلیم او تربیه سیدا د یو ټولنې د پراختیا او د پرمختګ لپاره بهترینه وسیله ده، کالته یو څو مینجمنت یې غښتلی سي کوزه خواته، او دا ځوانان ټول په یو وخت کې مخترا واسطه ای دلته به د دې وخت ډیر نه ضایع کیږي، دلته به ډیر منتظر نه پاتې کیږي.
د افغانستان د سرحداتو او قبایلی چارو وزارت د ښوونې او روزنې د څانګې مشر محمد نبی شهاب زیاته کړه چې په افغانستان کې د پاکستانی پښتنو ځوانانو لپاره د اعلی زده کړو ښه امکانات موجود دي، او افغان حکومت یې د لا نورو زیاتولو اراده لري.
ټول ولس ته ډاډ ورکوو چې دلته یو منظم میکانیزم او یو سیستماتیک اپروچ موږ اډاپټ کړی ده چې د دې له اوسېدانه رانیولې تر څو چې دې موږ اول قدم چې کابل ته کوم ورته راورسېدل، د دې مینجمنت د مشکلات حل کول او د دې تسهیلاتونه برابرول، هغه که تعلیمي مسایل وي او که د دې د اکوموډیشن مسایل وي، هغه ټول مسؤلیت منیسف بارډرز اند ټرایبل افیرز یا د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت مسؤلیت ته، او موږ ورته مکمل ښه میکانیزم لرو ان شاء الله. دې لمونه خوشاله دي ممکن د رسنیو له طریقه به تاسو د دې ویناګانې مرویدلې وي. موږ هڅه کوو چې دا سهولتونه لا زیات غښتلي شي، او یو بل غوښتنه زموږ دا ده چې د کوټې له خوا نه ډېر کم زده کوونکي موږ ته مراجعه کوي. د متوازنې تعلیمي پراختیا یا بیلنس ایجوکیشنل ډیولپمنټ لپاره اړینه ده چې د کوری پښتونخوا د دواړو اړخونو نه کړي، پېښور او د قبایلي ایجنسیو ځوانان دي چې ډېر راځي، د کوټې له خوا نه هم مخته باید په دې تعداد باندې زیات ځوانان راشي چې له دې موقع نه ښه استفاده وکړي، ولې د هغو تعداد ډېر کمرنګه ده، هغه خلک ډېر کم راځي. حال دا چې د دې مشران دلته بابیلو غونډو ته چې راځي ټول موږ په جریان کې اچولي دي، هلته زموږ سفارت هم په جریان کې، کونسلګری هم په جریان کې ده، او بیا یې تکرارم چې اوس خو دې رسنیو د الکترونیکی رسنیو د دور ده نو خبریږي ټول، خو هلته هلکان باید کوټه کې موږ هڅول سي چې راشي، او تر څو موږ د دې جوګه شو چې دا تعداد لا زیات ډېر سي د دې لپاره داسې خیال شکونه اوس یو سل څلور سي موږ دوه درې سو ته ورسو.
هلته په کابل کې د داخلو لپاره ورغلو سو قبایلی ځوانانو سره مهم خبرې کړې دي، په دوی کې یو تن وایي چې د پاکستان لخوا د اسنادو برابرولو کار وخت غواړي.
شریف وزیر یم د شمالي وزیرستان سره تعلق لرم، او زده کړې مو هلته د میټرک تورې غا کې کړي دي، فرانټیر مډل سکول ورته وایي ډومیل کې دي، او اف سی مو د وزیرستان نه وکړه شهزاد مډل سکول نه، او افغانستان ته خو کابل ته بالکل طب لپاره راغلی و، دا اوس د اسکالرشپ سیټونه دي، دې کې بس انشاءالله دې ته اپلای کوو چې دا کې وشو. دا کاغذي کاروي چې دا دې کې لږ مشکلات شته کنه، هلته نه چې ته کاغذ رړوې د کوم دی پاکستان نه، هلته یو خو ټایم پکې ډېر لاګي دی پاکستان خبر نه چې رړوې، دلته سي درته وایي چې هفته کې مطلب ستا چې کوم ډاکومېنټس دي هغه به موږ افغان غاته لګو، خو چې دلته راشي ایمیل بیا لږ لیټ راغلی کنه، یا میاشتې ټایم ډېر اخلي کنه، لږ تکلیف شته کې کاغذ وړول کې.
شریف وزیر وویل چې په افغانستان کې هم دفتری کارونه وخت نیسي، او بیا د کورونا وبا له وجې لا نور وخت ضایع شو، خو هیله من دی چې په طب کې به داخله ترلاسه کړي او د ډاکټر جوړېدو ارمان به پوره شي.
ما خو ډېر زیات ټایم وشو بل کال راغلی و کنه، د جمعې کې راغلی و، ما کابل کارت جمع کړی و، خو هغه کې لږ بیا ستونزه راغله چې د کورونا د وجې نه لږ لیټ شو کنه، بیا هغه ځای کې نیم کارونه وشول خو نیم پاتې شو. بیا اوس هم کابل کارت مې راغلی دی، کابل کارت مې اوس راغلی دی څو ورځې کې کنه، خو کارونه لږ ډېر سلو دي، دلته داسې خاص تیز نه کېږي کنه چې کوم التغاو خوانه منه کېږي نه، لږ سلو دي کارونه دلته. مونږ پکې واپس لاړو خو د دوه میاشتې کېږي چې بیا راغلی یو، بیا مو کارونه بس روان کړي دي انشاءالله.
نوموړی وایي چې د پخوا په نسبت اوس له پاکستانه ورغلو پښتنو زده کوونکو لپاره په حکومتي او ټولنیزه کچه حالات ډېر ښه دي او په کار ده چې ځوانان له دې ګټه پورته کړي.
مرسته خو والا چې مخکې خو بېخي نه وه، کنه داسې مرستې به چا نه کولې، کنه خو سږ کال یا دوه کاله کېږي چې زمونږ داسې پېژنګلو شته، اوس لکه سیدالسلام دی وزارت قبایل کې چې دی، لحاظ صاحب دی، شو داسې څو کسان شته، حیران صاحب دی، چې هغه زمونږ کارونه لږ مخکې وړي کنه، خو بعضې کسان بیا داسې وي چې بس کارونه داسې پاتې کوي پاتې کوي پاتې وي کنه. خو دا کسان چې ما درته وختل دا زمونږ سره ډېر کومک کوي، دلته څومره قبایل سټوډنټان راځي دی سره هره منډه ترډه کې دی، مطلب لکه کومک ډېر ورسره کوي، هر څه کې ورسره ولاړ وي. دا خبرې خو مخکې به وي، خو اوس بالکل داسې چاته نه دی راغلی، ځکه چې زده کوونکي اوس دلته ډېر زیات راغلي دي کنه، د پښتونخوا نه ډېر خلک راغلي دي کنه. مخکې به داسې کله کله داسې مسلې کې دي، خو اوس انشاءالله داسې خاص مشکل نشته، چاته راغلي هم نه دي، او انشاءالله زمونږ وعده چې راځي به هم نه داسې خاص مشکل.
د افغان حکومت په سکالرشپ د میډیکل د زده کړو لپاره د داخلي په لړ کې کابل ته ورغلی وزیرستانی ځوان شریف وزیر وای د پاکستان نه بهر زده کړو کې ورته افغانستان تر ټولو نږدې او ښه سهولت دی.
خو مونږ ته لنډم دی، بل لکه د سټڈی پورې خاص خاص کر لکه پرائیویټ به زده وایم کنه، چې پرائیویټ چې هلته کوم ایډمیشن ملاویږي هغه به نسبت دلته ډېره صحیح ده، ځکه چې منور شاه لکه سوچ وکړي، مطلب دلته فیس ډېر کم دی، ایم بی بی ایس فیس ډېر کم دی به نسبت هلته. پرائیویټ به زده وایم کنه، که دوی دلته راشي دا به ډېره ښه وي دی هغه سټوډنټانو دپاره کنه، نو بیا به دوی ته مشکل هم نه وي. او بل دغه چې دا ایم بی بی ایس به ډېر په اسانه دوی وکړي، اوس هم خلک ډېر زیات راځي دغه د وجې کنه، چې دلته ایم بی بی ایس په اسانه کېږي به نسبت هلته نه. نو زه وایم چې دا به ښه وي چې دلته راشي، افغانستان زمونږ ته لنډم دی، مونږ خپل وطن دی، نو بهر ملک خو بیا ډېرې ستونزې هلته هم راتلای شي، داسې نه ده چې مطلب هلته ستونزې نه وي کنه، د مونږ سټوډنټان ته هلته هم ډېرې زیاتې ستونزې وي کنه، خو افغانستان زما په خیال ورته ډېر ښه دی چې راشي څوک.
نوموړی زده کوونکو ته څو وړاندیزونه او له افغان حکومت ځینې غوښتنې هم لري.
چې لږ سیستم کې لږ غاښ ته کنه، نور افغانستان خو زمونږ کور دی، لوی کور دی افغانستان، خو لږ د سیستم کې داسې دي چې لږ غاښ ته کنه تکلیف شته، زده کوونکي ته هم دا پکار دی چې مطلب کوم دی دلته غواړي چې دلته راشي ایډمیشن واخلي، هغې دپاره دی وختي وختي خپل ځان تیار کړو، هلته لکه آی بی سی سی کوم کار دی، فرن آفیس کار دی، هغه دوی په ټایم بند وکړو کنه، لږ ټایم اخلي کنه، نو دوی مطلب یو هغه پکار دی چې وختي وختي وکړو، ځکه چې دلته بیا چې هغه نه راشي بیا دلته ډېر زیات ټایم پکې لګي کنه، دا پکار دی کنه چې دلته کوم کډونه دي هغه هم زر راشي، او بل هغه د ویزې تکلیف چې هغه مطلب زر حل شي کنه، هغه سټوډنټان ته د ویزې کې هم لږه مشکلات وي، اکثر د ویزې سیستم د خبره بر شي، او دلته قبایل کات کې ورته ټایم ډیر نه ولګي، هغه زر راشي د نور کارونه دومره هغه نه کیږي کنه، نه لټ کیږي.
دا راز په افغانستان کې په سکالرشپ د میډیکل داخلې لپاره په کابل کې موجود یو بل زده کوونکی په دې حق لا خپل تجربات داسې بیانوي.
زمان محمد وسیم دی، د خیبر جنسی قبایلو نه کوزی پښتونخوا نه تعلق لرم، دلته راغلی مونږ الحمدلله د کانکور ټیز پر تقریبا زمونږ یو میاشت شو چې راغلی، اول خدا هغه چې بارډر بند و تورخم والا، تورخم بارډر مونږ په چمن رالو تقریبا سلور پنځوس گھنٹے مسله مونږ، د هغې باوجود د افغانستان حکومت چې کوم محکمې دي د قبایلو چې کوم وزارت دی، د هغې شهاب صاحب او تاج صاحب د هغې مونږ سره ډېره منډه والا، نور هم ډېر سهولتونه راکو، خو دې کې مرګرو لسه مسایل هم ماته راله ټول نه هغه ټه مسله، خو اول دا چې پی لګ مېلمستون ته رالو، مېلمستون کې د بعض ملګري داسې چې د هغې ځای نشته، اوس مېلمستون کې د خلکو کرمې لږ دېرش پنځه دېرش کسان مو دلته موجود یو، او بعضې ملګري هغې داسې چې هغې په خپله خرچه باندې هوټل کې پراته دي، نو زموږ اول حکومت نه دغه غری امید چې هغې لږ د دوی خلکو هم غم وکړي.
محمد وسیم زیاتوي چې د داخلي لپاره ځانګړي کورس تیاری شروع کړي او تمه لري چې مشکل به ورته نه وي.
سی اول کې خو چې مونږ رالو ډېر مشکلات، خو بیا الحمدلله زموږ سره سینیئر و، هغې مونږ ته کلاسز واغسته، دلته مونږ له شهاب سره کې، هغې مونږ ګایډ کولر کې، نو بس څنګه سره ټرمینالوجي مشکلات بیا هم شته، خو څنګه سره ټرمینالوجي مونږ یاد کړو انشاءالله، څنګه سره پوره خپل پښتو ژبه باندې حاصل کړو. لکه دوی خو مونږ چې کم کانکور نوټس هغه مو لګتلې پوره، او الحمدلله خپل کورس هم کتلې، کانکور کور تیز دپاره خپل کتاب ورکوي، هغه کتاب مونږ ملګرو ټول اغستو، هغې کې سټڈی کوو.
بلخوا د کابل په یو شخصي میډیکل کالج کې په شخصي لګښت د اول کال زده کوونکي اسد داوړ وای چې د پاکستانی نظام تعلیم نه فارغ شوو ځوانانو لپاره دغه امتحان ډیر مشکل دی، په کار ده چې دوی ورته ښه تیاری وکړي.
دا کنکور ټیسټ دلته دا او اصل کې خود بورسونه چې کوم دي دا یو سل سلور بورسونه ورکوي د افغان دولت په دې کې یو ویش سیټونه چې کوم دي یو ویش بورسونه د تیپ د پاره ځنګړي شوی دي او اصل کې زمون چې کوم الته پښتونخوا کې خلک دي هغه صرف په دې باندې خبر دي چې افغانستان کې د تیپ غاور کوي سیټونه ورکوي دي کې انجینیری هم دی کمپیوټر ساينس هم دی پښتو ادبیات هم دي دا هر څه دي پکې خو دې نه سو کول ته خبر نه دي دا تقریبا 200-250 سټوډنټان دلته راشي او الته خو دوی چې کوم زده کړې کړي وي اکثر اردو کې کړي وي انګلیسي کې کړي دلته بیا ټیسټ یو خو په پښتو کې ورته راځي مطلب اغیز نه دوی خبر نه وي چې الته ټیسټ په پښتو کې راځي بیا چې کله راشي دلته ټیسټ داخله وکړي دا یو ویش سیټونه چې کوم دي دا ځنګړي شوي دي صرف ټول رش په دې باندې وي نور چرته هم څوک نه دي د دوی چې کنکور کوم غاخلی ټیسټ اخلي هغه لږ مشکل هم ورته غشي ځکه چلته دوی هغه میډیکل پری میډیکل ورته وایي هغه زده کړې کړي په هغې کې دا هغه نشته حساب نشته کوم موږ چې هغه ورته وایو شو میتس هغه هلته نشته دلته د ټیسټ کې ډېر میتس هم راځي بیا د محصلینو نه ډېر زیات ستونزې پکې پروځي
نوموړي وویل چې دوه واره د افغان سکالرشپ لپاره د داخلي په دې امتحان کې ناکامه شوه
زه یو کال مخکې ما غور تکړه تو اپلای خو هغه ځای کې بیا هغه جوړ شو له مشکل جوړ شو راغلم خو مطلب کارونه شو بیا دې کال ته بیا راغلم بیا دولتي چې کوم ټیسټ وو هغه خو ما د پرم ډیر مشکل وو مطلب ځکه چې ورسره بلد نه وم چې دې کې به سره دي اغه ال پی سی مطابق اغه چې کوم دی نور سوالونه اغه چې کوم په غاکی راځي د ټیسټ کې پاکستان کې کومه ایف سی دا غیر معیار مطابق سوالونه راځي خو دلته په پښتو کې راځي اغه مطلب لکه مونږ چلته سیل ورته وایو دلته ورته حجره وای نو چې ما سیل خز د کړې ومني بیا هم نه پیګم چې دا سره تلې بیا چې زراغلم دا ټیسټ مې بل کال ورکړلو بیا مطلب پته غم یو غور توخه چې په سوه ته چې په پټو سترګو موکړلو خو بیا 212 نمبر مې واخیستل خو کامیاب نشوم بیا مې غا کې واخیستل شخصي پنتون کې مې دلته واخیستل د کوم چراغ میډیکل پنتون دی کې مې واخیستل اوس نړم به سمستر دی په دې کې لګیا
اسد داول وای چې د افغانستان په شخصي میډیکل کالجونو کې په خپل لګښت قبایلی ځوانان داخله کولای شي چې د پاکستان له شخصي میډیکل کالجونو یې فیسونه ډیر کم دي
دلته شپږ میاشتې سمستر دی چې کوم ته دلته هغه ورته وایي طبي دندان یا پاکستان کې BDS ورته وه هغې 50,000 دی 50,000 افغانۍ مطلب یو لک هغه ور نه راځي پاکستانۍ یا کلدارې ور نه راځي او چې کوم پاکستان کې ورته MBBS وایي دلته MD ورته وایي یا طبي معالجوي ورته وایي دا هغه چې کوم غدي هغه 10,000 افغانۍ دي چې دا چراغ پانتون دي او دلته بیا مختلف قسمه یونیورسيټي دي لکه اریانا هغه کې 10,000 افغانۍ سمستر دي سپینغر کې 50,000 دي او بیا چې جلال آباد خواته لاړ شي هغه کې هم د سیدی مطلب مختلف غدي خو دا چراغ چې کوم دي دا لوړ معیار لري او مطلب لکه پاکستان کې حکیم سی او خیبر میډیکل کالج د دې سره مطلب مقابله کې راځي یا ځکه دې لګا لګښت زیات دی دلته خپل فاتح کې ګلایلو کې دلته استل تلایلو او یاغي مطابق الیلام د سیدی چې مطلب د سیاغه غا مطابق نه دی استاندر نه دی چې کوم ته انټرنیټ ته اکسس ولري غا ولري دا ډیر خل الهغه غا په کلری ګراند ته وزید ډیر مطلب یو عام کې سمغا کې وی روم کې وی یاغي کې فاتح کېږي د شپږم میاشتو د یوم میاشتې په حساب چې هغه کې 10,000 افغانۍ راځي مطلب د شپږم میاشتو هغه شمیر کې 15,000 افغانۍ راځي لګښتې به شي زیات راځي
نو موړه په افغانستان کې په سکالرشپ د اعلی تعلیم لپاره ورتلونکو قبایلی ځوانانو ته دا پیغام لري چې اول دې په پاکستان کې د داخلي لپاره ښه مهنت وکړي او که په هغه کې پاتې شي نو په بهر هیوادونو کې بیا افغانستان ورته ښه پریوزي
هلته چې کوم سټوډنټان دي اول خو ورته پکار ده چې خپل ایټه د پاره خو خوري وکړي مطلب هغه دې نه وځي ایټه کلیر کړي ځکه چې هغه بیا مخکې هم ورته انګلیش کې وي ټیسټ هم انګلیش کې راځي ورته سنتیاوي کورته هم نږدې وي نو دلته چې څوک رادرومي هغې ته خو پکار ده چې لږه پښتو زده وي پښتو مطلب زده کړي خامخا ځکه چې دلته بیا پښتو ډېره پکار ورځي پښتو وسم مطلب پکار ده چې مونږ زده کړي ورچا خو چې څوک دلته رادرومي هغې ته خو ډېره ضروري ده چې هغه خپل پښتو مضبوطه کړي ځکه چې دلته کوم ټیسټ هغه ورته پښتو کې راځي او بلکې هغه میډیکل څنګه ویلیم وی نو پکار ده چې لږه میتس پندې هم ځان هغه کې
د افغانستان د سرحداتو او قبایلی چارو وزارت د ښوونې او روزنې د څانګې مشر محمد نبی شهاب مشال ریډیو ته ویلي چې دوی په دغه هیواد کې د پاکستانی پښتنو ځوانانو لپاره د داخلو د امتحان په برخه کې ډیره مرسته کوي او هلته استادان موجود وي چې د پښتو ټرمینالوجي یا الفاظ ورته په انګریزي کې هم واضح کوي. او هم له دې سره د دې ونې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ: 0020221211. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.